کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنو ریاس نوري هرکلی کوم. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر له حاله به مو خبر کړو. په افغانستان کې د نامنویو له زیاتوالي سره له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا له شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. چارواکي د کابل د امنیتي کمربند د ټینګېدو خبره کوي او د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله به د هند د ملي امنیت له سراکار اجیت دوال او بهرنی چارو وزیر سوبرمنیان شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییزو اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاري او د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. په دیلی کې د ازادي راډیو خبریاله وایي چې دغه یو شمیر لیدکاته نن له غرمې وروسته پلان شوی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند د لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیرېدو اندېښنې ډېرې کړې وې. د یوې مرکزي فرقې قمندان رامین مقبل وایي د کمربندونو له ټینګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
د کابل یو سل و یولسمه مرکزی فرقه په لومړۍ درجه احضارات و هر ډول فعالیت او په خار و ولسوالیو کې د دښمن د بریدونو دفاع و شندولو ته چمتو ده. د کابل د کمربند د لا ټینګښت لپاره مونږ ښه تحکیمات تنظیم کړی دی.
پرون د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې کابل کې د هدفي وژنو یوه 15 کسیزه ډله هم نیولې. نیول شوو کسانو په ظاهره اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شول. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یوه بیان کې ویلي چې د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې دا چاودنه سې شنبه مازدیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د و موټر بم په چاودنه کې هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والی ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیانو وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې لکېدو شنډ کړي دي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له برید مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوحه کې د سولې د خبرو له پایل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغه البرز او شاهین اسماعیل ټیمونه نن لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نننۍ مسابقه د ټولو ټیمونو د درېمې مرحلې په ترڅ کې ترسره کیږي. د دغه مرحلې په پیل کې پرون د طوفان هریرود د سپین غر بازانو ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټونو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو دا ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آزاري څانګې راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسي سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین له لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پوځ د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې، خو یو ملکي کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواوو ته نږدې 250 تنه وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو ټینګار سره سره دواړه خواوو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف سی بی پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانستل شوي خو په دې نور جزئیات ورنه کړل. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دی اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې په 40 کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې هند تللی نن له چا سره ګوري؟
ټاکل شوی د مازدیګر په وخت باندې 6 بجې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوهل سره وګوري.
په نوې ډیلي کې د ښاغلي عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه به نور حال له خپلې خبریالې څخه واورو چې د خبریالانو په ډله کې له عبدالله سره نوې ډیلي ته تللې. په داسې حال کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هند ته د ښاغلي عبدالله سفر هم د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کېدونکو لړۍ هم په درز روانه ده.
ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي حیوانان پاتې دي بعضې ځانو سره بې ولې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پوسټ لری کړی او ویلي نه یوازې هغه پوسټونه لری کوي چې د کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره تړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه هم مهیروي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې پرون هند ته تللی نن ټاکل شوی د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې 4 ورځني سفر کې وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون د هند له نورو جګپړو چارواکو سره هم وګوري. د ښاغلي عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه مې مخکې د ازادي راډیو له خبریالې فیروزه عزیز څخه وپوښتل چې د خبریالانو په ډله کې نوې ډلې تللې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هند ته راغلی. په دې سفر کې نن ټاکل شوی د مازدیګر په وخت باندې 6 بجې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوهل سره وګوري. همدارنګه ټاکل شوی د سبا به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره هم وګوري. ښاغلی عبدالله غواړي د افغانستان د سولې اړوند سیمه ییز اجماع د لا غښتلتیا په برخه کې کار وکړي او د سیمې هیوادونو همکاري راجستري د افغانستان د سولې اړوند. ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې لومړي سفر کې د دغه سفرونو په لاس په لومړي سفر کې اسلام آباد ته تللی و. هلته اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په ځانګړې توګه عمران خان او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره چې کتلي و هغوی ورته د افغانستان د سولې اړوند همکاري ژمنې کړې وې. وبلیدل شي چې دلته هند ته په سفر کې هندي چارواکي له ښاغلي عبدالله سره د افغان سولې اړوند همدارنګه د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې څه ډول ژمنې کوي. او باید ووایم چې له پرون راهیسې چې موږ دلته له ښاغلي عبدالله سره یو ځای راغلو دلته په هوایي ډګر کې هندي رسنۍ راغلي وې هغوی دا مسایل زیات تعقیبوي زیات پوښښ ورته ورکول کېږي. ښاغلي عبدالله پرون هند ته راشدلی او د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته ستنېدی. دا سفر 4 ورځې نه دی.
لنوی دیلی دی ازادی رادیو خبریال فیروز عزیزی و چه دی افغانستان دی ملی مصالحه دی ایلی شورا دی مشر عبدالله دی هند دی سفر او دی هغ دی لیدنو کتنو پا اڑا چه چاسر پا پام کده او گوری نور حال رکاو ازادی رادیو او ری هند دی خاغلی عبدالله سفر لنجدی انتقیب هو په داسې حال کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هند ته د ښاغلي عبدالله سفر هم د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو لړۍ هم په درز روانه ده. د عامه وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اروزګان ولایت د وروستیو جګړو نوي بې ځایه شوي کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په دې تفصیلي راپور کې د اروزګان د ګیزاب او د هرود ولسوالیو له هغو اوسیدونکو سره غږیدلي وو چې له نږدې دو اونیو راهیسې د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د انکډوالو له کاروان سره یو ځای شوي. فریبا ظاهر ته به غوښ شو.
نه 50 کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ دا مشروي شاوخوا دوی اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ سوی دی.
نو هغه کسان چې معنا د جنگ د ور ور لاندې و هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خوا بلې خوا ته ماشومان ښځې کوچنیان کور راسته ژوند چې هغه پاتې شو معنا هغه د جنګ په جنګ لاسته چې د خدای دنیا چلدلې دي وایي وته د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي چې ژوندی حیوانان پاتې دي بعضې ځانو سره بېهودې دي.
حبیب رحمان وای ل خپل کورونو څخه په ډاډه زړه نه دی وتلې. د کورنۍ غړي یې پکښ وژل سوي او ټپيان هم دي.
دا شیدان سوي چې نور خپل قومي سپینځره مداخله نه دي خوښ. یو مرور یو مرور یو مرزي په ماته سوي دی یم بل ورځ زخم نشو.
دی وای کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورته ګران کار دی. دی یوازې گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په درشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نښتو شاهده وه چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیانی کلي یو بزګر طالب جان چې د 45 کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغې شپې په اړه وایي چې دوی ته یې کډي ور پشا کړې.
اگر شپه دروازې ټکول ټکول سر چې ملایانه ځانونو سره دروازه ماته کړې وسرای ته په زور ان تل موجه دی وای وجړه کالو سره راوېستل ټول شتمنی مالو ته پاتې سول بزګران خلک یو ګرد په زور دی نن او تل کایالو کوم پامل د 15 کسه ګرد دغه شپه شندانه وتلی کوم شی مونږ نه درایستلې یو من یو سیر مونږ نه درایستل دغه خبر چې
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نو موري هم ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وټولو پر وخت کور وسایل له ځان سره یوسي.
چې طالبان موږ کو تراله زموږ ټوله کورونه وسرایو نه دی ته ډک پاته سولې چې ونه دی رئیس لري ځکه دی دا غش ویل چې بنه باسي دروازه بنه کول پوي موږ خپل په دې ځای کې گزاره کوو نو بس شان ټول مکمل پاته جن تی ویني د زموږ ماجر شل په بازار کې ګرځي په وړو وړو په جوړ وړو په خرګ بازار کې چې مشتریان سي د ماشام وړو نه سپیدا کوله خو هغه وړو وړو شان ټوله پاته دي چې نه سفر دنیا یو یو بسرمل نه درایسته جات
دغه به ځای سوي کسان چې د جګړو لسیمو وتلې د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقي وس نه لري. د لنډیانی کلی یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دا ورځ چې موږ راوتلو په دغه ورځ دا ورور دمر د فصلو وارو نو بس نو که دغه ورځ جوړه کې وبنه سر بس موږ فصلونه بلا وچ چې موږ وس له ورور د عیال کپه دغه نه پکانه سره برابر دای د فصلونه وچ موږ پکړه ته ولاړ بشد نه ولاړ دا اوس موږ الون ننوایان ته ولاړ دي په یو ډوډۍ په نیمه ډوډۍ ولاړ دي بس دا موږ ژوند دي دا موږ ژوندۍ دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره جدي په پاملرنه وکړو چې موږ ته کومک راځي.
دغه بې ځایه سوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو بې ځایه سوي کورنیو شمیر زرګونه وشد. په همدې اړه مو د روزګان د والي لویند احمد شاه ساحل څخه د بې ځایه سوي کورنیو د شمیر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل
په گیزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید وایم چې تر زرو پورې یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمیر بې ځایه سوي کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همدارز د شیران پنوم میانه دشت پنوم دغه سیمه ته دوی لخپل کورونو راکډوال سوي دي او همدارز په دې راوتلو سوالي کې بیا د 1500 کورونو پر شاوخه په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت په نوم سیمې ته راغلي دي.
ښاغلی ساحل دغو کورنیو ته د مرستو رسولو په اړه وویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي یوه بیړنۍ کمیټه جوړه کړې. روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارې د جګړو له کبله د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلوونکي او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والی ویاند له نویو بې ځایه سویو سره د دولت د مرستو دننه رسېدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاده کړه. احمد شاه ساحل وویل
موږ په دې هکله استراري کمیټه راغوښتې وه چې هلته امکارو موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي، خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوای کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسوي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وې، لکه د ګیزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه، یعنی دولت نسوای کولای چې مرستې ورولیږي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دوی سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 23مه وسلوالو طالبانو چې شمیر یې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده، د ګیزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر ګیزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمیر سیمې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. درای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي. خو دوی د ځنډنی پرمختګ علت دا بولي چې په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونوړي. د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
مخته روانه اسي دا ساحه کمل دام نه لري. انشاءالله سپیشل فورس زموږ د کماندو دا غو بعضې ساحې بېرته دولت د دهراوت د امنیتي د فیض ځواکونه بېرته لاسته راوړی دی، نیولی. او هغه بعضې ساحې چې د ملکي په کورو کې طالبان ده خاص داسې د زړاور مونږ عملیات نشي کولی او جنګ نشي کولی، خاص د ملکیانو په خاطر چاته خوونه خاصه هغوی ته مرګ ژوبله ونه رسېږي. خو ما زه همیشه دا خبره تکراروم چې د ولس او د ملکیانو د کورو نه ځان ته موضوع سنګر مه جوړوي. نو واقعت جنګ ته د زړه ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپار په توګه کاروي رد کړه. ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندیو ولې. په لوی سر کې رواني نامنۍ، بېوزلي او طبیعي پېښې د کورنیو بې ځایه سویو اصلي لاملونه ګڼل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې د کورنیو بې ځایه سویو شمېر 4,300,000 کسانو ته رسېږي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ازادي رادیو اوري وړاندې په یو راپور کې به واوري چې په هلمند کې د غواګانو د شیدو د تولید فارمونه ډیر شوي دي. خو اوس بیا هم د افغانستان په مسایلو کې تمکیګ او نجسافه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د لړمانو یو لوی فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې په دې فارم کې 14,000 لړمان روزل کیږي. دغه فارم چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی د هلمند د کرنې ریاست لخوا ورسره په بیلابیلو برخو کې هر اړخیزه مرستې کیږي. چارواکي وایي چې دا فارم یې د دې ولایت څخه د لړمانو د قاچاق د مخنیوي په هدف جوړ کړی. له دغو لړمانو څخه به ترلاسه کیدونکي زهر یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته صادر شي چې د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د افغانستان صنعتکارانو ته د مالی پورونو د ورکړې په موخه د همکارۍ یو هوکړه لاسلیک شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه صنعتکارانو ته د مالی پور په بوخه د صنایعو خونې او د افغانستان اسلامي بانک ترمنځ لاسلیک شوې ده. نوموړي وویل چې د صنعتکارانو د ستونزو په هکله هم خبرې اترې شوې دي. په دې غونډه کې د صنعتکارانو مشر شیرباز کمینزاده وویل چې د هیواد په ځانګړي ډول د کابل صنعتکاران له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې عمده یې په صنعتي ښارګوټو کې د ځمکې کمښت، امنیتي ننګونې، د صنعتکارانو اختطاف، د برېښنا د انرژۍ کموالی، مالیاتي جرایم او د هیواد د تولیداتو مشابه توکو داخلېدل دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.80 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم یو نړیوال موضوع: فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړه. ویل چې نه یوازې هغه پوسټونه لری کوي چې د کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي، بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره اتړي. فیسبوک وایي د ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي لپاره خپل پالیسي سخته کړې ده. نور تفصیل یې اسمت څاروان اوروي.
فیسبوک وایي د سه‌شنبې په ورځ د کورونا ویروس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړ، ځکه چې د دې وبا د خطر په اړه یې ناسم معلومات ورکړي وو. فیسبوک وایي دا پریکړه د هغې پالیسۍ پر اساس کړې چې که څوک د کورونا ویروس د خپرېدا په اړه ناسم او مضر معلومات ورکړي، نو معلومات به یې له فیسبوک څخه لری کړي. د شرکت پرون سه شنبه اعلان وکړ هغه فیسبوک پاڼې، ګروپونه او د انسټاګرام اکاونټونه یا حسابونه له منځه وړي چې د توطیې تیوري خپروي. فیسبوک دا خبره وروسته له دې وکړه چې دوی میاشتې پخوا د ټولنیزې شبکې پر فیسبوک د توطیې د تیوري د خپرونکو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل او ویل چې په پیل کې 1500 فیسبوک پاڼې یا پیجونه او ګروپونه په دې خاطر د تل لپاره بند کړل چې د توطیې تیوري یې په خپلو مطالبو کې خپروله. فیسبوک وایي اوس یې خپله پالیسي تازه کړې چې پر اساس یې که څوک د کورونا ویروس په اړه ناسم او تیریستونکي معلومات خپاره کړي، اکاونټ یې هم له منځه وړي. خو دې شرکت په عین حال کې ویلي دا کار وخت وړي او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به دوام ورکړي. فیسبوک وایي د دې لپاره چې د یو چا اکاونټ کاملا ختم کړي، باید پر بېلابېلو عواملو غور وشي. ټویټر او ریډیټ له وړاندې لا هغه اکاونټونه بند کړي چې د توطیې تیوري خپروي. ترامپ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی وو: هر کال ډیر کسان، ځینې وخت تر 1,00,000 زیات خلک د انفلوئنزا له کبله مري، حال دا چې انفلوئنزا واکسین هم لري. د ترامپ همدا پیغام په ټویټر کې هم خپور شوی وو او د ټولنیزې شبکې تیریستونکی پوسټ وباله او لري کړ. د فیسبوک ویندوی اندستون د ترامپ د پیغام په اړه ویلي چې دوی د کووید 19 په اړه غلط معلومات حسوي او دا پوسټ هم پر همدې اساس لری کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. خو بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په هلمند کې د غواګانو د شیدو د تولید فارمونه ډیر شوي. د دې فارمونو خاوندان وایي پخوا به خلکو ته وړیا شیدې او شړومبې ورکولې، خو اوس په بازار کې پلوري او له دې لارې کورني لګښتونه هم پوره کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې وروستیو کلونو کې ډیر شوي او د شیدو محصولات هم بازار ته وړاندې کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مالداري یو فارم ته ورغلی دی.
د غواو په دې څه باندې 9-20 فارم کې هر خوا سپینې کلۍ او تور لشم غټې غټې غواوې تر سترګو کېږي. دا غواوې د عادي کلیوالو غو سره فرق لري، ښکرونه نه لري. تر کلیوالو غواو غټې دي او اکثره پر غوږونو په ژړو پرچو په تور رنګ لیکل سوي نمبرونه لري. دلته ځینې غواوې کلونه کېږي چې شنه واښه نه خوري. هغوی چې شنه نخوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي. د لشکرګاه په دریمه حوزه بولان کې د غواو دغه فارم و کال وړاندې جوړ شوی دی. رحمت الله چې اوس هم پکې مصروفه سوی دی وایي پخوا به د شیدو او مستو پلورل عیب و، خو اوس یې بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځني مصارف او کاروبار مخته وړي.
وروستۍ دغه غواګانې چې دي دلته زموږ سره تقریبا شل پنځه ویشتانې لوی او کوچنۍ غواګانې موږ لرو. دغه غواګانې چې دي مثال که کوم وخت ګرده یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چې لرو درې سوه کیلو څلور سوه کیلو شیدې موږ دلته لرو. ستونزې خو مو دغه دي چې تاسې دغه ځای وکتئ، مثال د غواګانو ځای مو وکتئ چې خپله ډېره خرابي وه، دلته ډېر چاپېریال چې و ډېر ککړ و، اما خو موږ خپله د دې په صحت کې کار کوو، د حیوانات د صحت په بخش کې کار کوو، خو هغه کومه زمینه چې دغه موږ نه درته برابره کړې په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زموږ سره. د دولت څخه مو خواهش دغه دی چې مثال موږ سره کومک وکړي د ځای په بخش کې، مثال د حیواناتو د ځای په بخش کې کومک وکړي.
رحمت الله وایي ځینې د دغه غواو نه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولي، خو ځینې آن د اروپایي هیوادونو راځي چې د ځانه نومونه لري او پرمانه شیدې کوي. په هلمند کې چې په زراعت او مالدارۍ کې نوم لري څومره فارمونه سته؟ د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د مالدارۍ په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلورو کلونو کې په بېساري ډول وده کړې ده. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا شل زره لیټره شیدې تولیدېږي چې شاوخوا اتلس زره بازار ته د پلورلو په موخه وړل کېږي.
خوشبختانه باید ووایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې. تخمینا د یو سلو اتیا په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ واړه فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دی. همداشان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې په کورونو کې ساتل کېږي او د هغه څخه بیا شیدې راټولېږي بازارونو او لبنیاتو ته وړاندې کېږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې دوه ویشت زره لیټره شیدې تولید لرو چې دې دوه ویشت زره لیټره شیدې کې تخمینا اتلس زره په شاوخوا کې یا شپاړس زره په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کېږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کېږي، په ماستو شلومبو و کوچو باندې او پنیر باندې تبدیلېږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کېږي.
ښاغلی الکو، ازادي راډیو ته وویل په نوي میلادي کال کې پلان لري چې د دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخې ته وهڅوي. دامګړې په هلمند کې د یو لیټر شیدو قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې پنځوس افغانۍ کېږي. پخوا به چې د غواو فارمونه عام او ډیر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل عار بلل کېدی. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودله مفت او مجاني به نور هغه کسان ته شلومبې او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زه سید محمد نمیرم، د بایغس ولایت غورما چلسوالی وستنم د هرات په دزرسی مجرین دکیم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنې دا خلک کونډې واټمان دي، ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا ول زموږ سره دی ښې معنا دغه د واورې دغه زما خبرونه دي ورسېږي خبرې سره رس زموږ سبا نور مشرانو پورې دا ول زموږ سره دی ښې دا والی سبا نور ورته ودرګسل جواب نه وایي رس د ماجرو نه معنا زموږ ته دي کومک وسي دا بېخه دا خلک ټیکه ټیکه دي درې بداره دي. نو
کندهار ولایت خبره کوم، موږ د اشرف غني څخه ډېره موږ کوچیانو ډېره هیله ارزو درلوده چې موږ به دی کوم یو داسې خدمت وکړي لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي مځکې لاړول مځکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې کوم خانانو ملکانو خرڅ کړې هغه ته چا د والي ته راوګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو چې موږ سره یې همکاري وکړي د په بچي کې پر موږ هغه زور حال ودرېدی سرون ځای نشته مغم زیک سی دغه ملکان او خرڅ کې له غټ سره والی تر وګرځولې لا کوم ان زیک سی دي من غټ غټ نقشې برواتي ولې د کارخانه د یو کارخانې فزا کې لس کارخانې جوړې دي. نو زه پښتنه نه کې چې څه دي غریبان خر دي سزا به د غریبان خلک چیرې واړه وي چیرې ګولار چې کندار وسې دین کې د لږ کې دلې دي ټول عمر د لیټر کړې ده. نو موږ هله ورزو کوو چې د خر دی دوی دوی په خپل ژوند په خپل واقعیت خو به د تاریخ پرې دي نو د دې خلکو لپاره د غریبانو لپاره
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې لاره مو راسته ولی تازه ګل هم در د هلمند لمارجې څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې د خبرو د طرز العمل پر سر موافقه ته ورسیږي چې افغان وژنه بنده شي. دانش افغان له جلال آباد لیکي امنیتي ستونزې څو چنده زیاتې شوي، حکومت باید د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. اجمل مسعودزی لیکلي له پکتیا نولس کاله مخکې امریکایانو په افغانستان حمله وکړه، خو د امریکایانو افغانستان د امریکا او افغانستان سرنوشت لا تر اوسه نه دی معلوم. کور ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم لولو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي، خو اوس اسدالله لودین استودیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله به د هند ملي امنیت له سراکار اجیت دوال او بهرنی چارو وزیر جی شنکر سره نن وګوري. ښاغلی عبدالله په څلور ورځني سفر پرون ډیلی ته ورسید. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شول. د دغه ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې دا چاودنه سه شنبه مازدیګر په قرغیو ولسوالۍ کې وشوه. دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې له کېدو شنډ کړي دي. د هلمند په ګرشک او د کندهار معروف ولسوالیو کې په دغو پیښو کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل ټیمونه نن لوبه کوي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټونو ویشتلی. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی. رویټرز خبري اجانس د استونیا د بهرنی چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی.
د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم کولی شئ ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نوور یدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به لمسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د یوې شبکې مشر ونیول شو. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشي موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولی دی. د نشي موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. د ده سره څه د پاسه څلوېښت زره امریکایي ډالر او څه د پاسه پنځه لکه افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه یې ترلاسه کړي وي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي چې په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شکردرې ولسوالۍ کې دوه کسان له اووه دېرش کیلوګرامه چرسو سره نیولي دي. د کندز ولایت پولیسو د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نیولی دی. د کندز ولایت د امنیه قمانداني ویان هجرت الله آزادی رریته ویل د حاجی خال محمد په نوم یو لوی قاچاق کوونکی چې په حاجی ملا باندې مشهور وو د میزان د میاشتې پر اتمه نیټه هغه مهال د آلچین پله په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې له کندز ښار څخه وتښتي.
حاجی خال محمد په شمال کې د نشئی موادو د مافیایي ډلو مشر وو. دای له څو کالو راهیسې د پولیسو لخوا څارل کیده چې اخر د کندوز ولایت نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
یول شوې کاست د پولیسو تر لمننیو څړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوې دی. په پنجشیر او پروان ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. په لومړی پیخه کې د پروان ولایت له نشئی مواد سره د مبارزې پولیسو په سالنګ ولسوالۍ کې یو څلویښت کیلوګرام تریاک او چرس ونیول. دا مواد په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت پولیسو 10 کیلوګرامه چارس ونیول چې په یو موټر کې له پنجشیر څخه د باندې قاچاق کیدل. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تالقان ښار کې 14 کیلوګرامه چرس او 3 کیلوګرامه تریاک ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لاس راغلو پیسو باندې ماینونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین تخریبي کړنو په موخه د نشي توکو د قاچاق څخه ګټه اخلي.
په یو بل راپور کې به واورو چې شریف لان شپرې ایشي او وستنخمرغه ژوند لري.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و، هغه ته موږ رسمي دنده ورکړل.
په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د لارو په اړه د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیوم الهام سره مرکه لرو.
موږ پوستې مصروفه ساتي د جنگ په حالت کې او بیا دغه سنې اکمالات کوي یا تیری دغه مواد وړي و هلمند ولایت ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
بس دې لری کوي، بس دې شرم او یا نه لری فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ څنګه نازواني در سره کړی.
وس پرونه د دولت او وسلوال مخالفینو امینونو پرانیول باندې پیل کوو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان دولت او وسلوال مخالفین د نشي موادو د قاچاق لارې په لاس راغلو پیسو باندې ماینونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل د دولت او وسلوال مخالفین په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاق شبکه رهبری کوي او د نشي موادو لارې په لاس راغلو پیسو باندې ماینونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی بیا ادعا کوي چې وسلوال پاسون کول کې هم د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو کچه د پخوا په شان لوړه پاته ده. د دې څېړنو پر اساس د 1499 شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو د 40 کجیو په درلودلو سره دا ولایت د لیست په سر کې وو. دغه ډول د روان شمسي کال د سرطان، اسد او سنبلی په میاشتو کې ننګرهار ولایت د نشه یي موادو د 45 کجیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو په سر کې و چې ډېرې جرمي پیښې لري. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو د کاچاکو شبکه رهبری کوي او له نشئی موادو څخه تر لاسه سوی او پیسو باندې ماینونه او چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین د نشئی توکو قاچاق سره کوي او له دې لارې همیشه دوی اورانیو تر استفالیتونو چودونکو توکو تر لاسه کولو او نور برخو کې چای تر سره کړی دي. دوی د تخریبي کړنو په موخه د نشئی توکو له قاچاق څخه ګټه اخلي.
د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو خبرسوي راپور کې راغلی چې د تنظیم په نوم د طالبانو یو ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې فعالیت کوي او د نشه یي موادو د قاچاقو د کاروانونو امنیت ساتي. د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمې د نشه یي موادو په زیرمو اوښتي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 1/3 نشه یي مواد د پاکستان له لارې جنوبي اسیا او بیا اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبیدالله شینواری وایي چې د شیرزادو، حصارک او خوګیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو اوښتي دي.
دا خو مخکې چې په هو اکثره به وسلوالو په سیمه مچ هغه سیمې چې دو کنټرول لاندې به وي نو دونه به زرګونه روپۍ ورځې اوی دو هغه اوس صرف دوه درې نقطو کې پاتې دي. نو نور اکثره ولسوالۍ چې دولت دا سیمت لاندې دي او باوجود هم د نور ولایتونو راځي لکه چرس دي تعطیم دی تقریبا ډېر داسې چې اوس ګرفتارې لکه خیزش مردمي قمندانان تېره ورځ مې یو کې ګیر شو، نو هغه هم په دغه سینو کې بعضې مسایلو کې لاس و، نور داسې داخلي کړی چې هغه د پولیس وي، نو هغه هم په دې کې ډېر زیات تقریبا درې څلور میاشتې وشوې چې ګرفتارۍ کې ډېرې زیاتې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي وو.
محمد ایاز تر نه کو چې د دولت او وسلوالو مخالفینو لخوا د ماینونو د رانیولو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس د هغو محتاجینو نړۍ ته سر وښکاره کړو چې بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. شریف تر 15 کلنې نشه وروسته اوس رخصوي او په یو نادولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي چې په خپل کور او ټولنه کې بایللې باور بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول هغه پیسې چې پخوا به یې نشه مواد ورباندې رانیول، اوس د خپلو ماشومانو پر روزنه او پالنه لګوي. د دې روغتون مسؤلین هم د شریف الله له کار څخه خوښ دي او دوی د نورو محتاجونو لپاره یوه ښه بېلګه بولي. په دې اړه محمد ایاز ته نک راپور چمتو کړی چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
اته دیرس کلان شریف درې کاله کېږي چې جوړ سوی او د معتادینو په یو نادولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. د پخوا کار نسو کولی او ټول ورځ به په کور پروت و، خو اوس برقي جارو په لاس کې او د روغتون کوټې جارو کوي. دی وایي تر نشې پرېښودلو وروسته په ځان پوه شوم چې زه هم یو انسان یم. دا چې شریف ولې او څنګه نشه پرېښوده، دا به خپله شریف راته ووایي.
یکی از روزها بچه که ما دیدم درس میخوام، گفتم بچه تو
یه ورځ میزوی را تو ویل پلار از زکا درس وایم چی یو چیری مقرر شم ماش واخلم، په هغو پیسو ځان ته توپنچا اخلم او بیا تاور باندې واشتم. زکا ته یو موتادی د زوی له خبرو وروسته می صد سر تر اغلل. له ځان سره می ویل زه باید نشه پریږدم او خپل ژوند بیرته له سره پیل کړم. کله می چې نشه پریښوده پوه شوم چې زه اوس یو انسان یم، اوس ښه یم او پر خپلو اولادونو باندې پام کوم.
ډاکټر بریالی میوندوال چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د شریف درملنه کړې وایي چې شریف تر درملنې مخکې دومره کمزوری سوی و چې پر لاره سم نسوای تلای، خو اوس جوړ سوی دی.
د دماغي تمرکز صحیح نه و، نه پام تفهیم صحیح نه سوی کولای، خپل صفایي ته متوجه نه و، وزن یې د لاسه ورکړی و، د سینې په ناروغي اخته و. دا مرض چې موږ ته لومړی ځل رالی بدر نګاه څخه خراب و. تقریبا د زموږ سره په دې مرکز کې 45 ورځې تیرې کړلې. د ډیټاکس ډیره خرابه مرحله یې تیره کړې، خو جوړ شو. بیا موږ لپاره موږ وظیفه ور پیدا کړه. د ده په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي. اوس
که څه هم نشه د انسان پر جسم او ذهن ډېرې ناوړې اغیزې لري، ځینې معتادین خو تر درملنې وروسته هم سم کار نسي کړی او بیرته نشو ته مخه کوي. خو د دغه روغتون اداري مسؤل نثار احمد بیا د شریف کارونه ستایي او وایي چې شریف تر جوړېدو وروسته بیا د نشو په اړه فکر هم نه دی کړی.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و، هغه ته موږ رسمي دنده ورکړې. خوبي دا ده چې دا درې څلور کاله کېږي چې دا بیرته ریلفت خواته نه تللی. هغه خپل معین وخت چې ورته تعین شوی ده، د زرې په خپل وخت راځي، په خپل ورځي کار کې ډېر شفافیت ده. خپل معاش په خپل جای باندې لګي، اقتصادي وضعیت ډېر ښه ده. انشاءالله 2000 روپۍ معاش خپلو بچو ته وړي او غلاله روزي ګټي او په کار مصروفه ده.
شریف اوس هغه موتاد پلار نه دی چې کور ته د راتګ پر مهال به یې اولادونه ځینې پټېدل او مینه به یې ورسره نه کوله. دی چې کور ته راسي نو ماشومان یې مخ ته ورمنډه کړي او په خندا یې هرکلی کوي. د شریف میرمن وجیحه وایي چې اوس یې ماشومان په ناس ماړه او په پاکو کالیو کې ښوونځي ته ځي.
میړه به مې پخوا شپه ورځ په نشو کې ډوب و، په دې نه و خبر چې اولادونه څه اغوندي او څه خوري. خو اوس هڅه کوي چې څنګه پیسې وګټي او څنګه یې ژوند تر نورو خلکو ښه شي. شریف جان اوس یوه پیسه هم بې ځایه نه لګوي.
ارواپوهان د خلکو انګیرنه ناسمه بولي چې ګواکي معتادین تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته عادي ژوند ته نسي راګرځېدای او کار نسي کولای. ارواپوهان د معتادینو کورنیو ته لارښوونه کوي چې له معتادینو سره مینه وکړي او پر دوی باندې باور وکړي همدا مینه او باور دی چې معتادین علاج ته هڅوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځي.
درنو اوریدونکو، فیروزا عزیزی وه چې د شریف الله د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاق بر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
د لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاق بر دی ته ستاتي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشي موادو د قاچاق موضوع څېړو. په روزګان ولایت کې نشي مواد له کوم لارو څخه قاچاق کیږي؟ په دې لارو کې کوم لارې د حکومت او کوم لارې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي؟ په ښارونو کې محتاجونو ته نشي مواد څوک او څنګه رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیم الهام سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاق لارې کومې دي؟
روزګان ته چې کومې ساحې یا کوم درف رحمت د مسیرونه د قاچاق په ارتباط چې دي، د غزنی ولایت څخه او یا د میدان ښار او زابل او د جلال آباد قلمرو نه چې راځي و روزګان ته، هغه د خاص روزګان پر ساحو باندې چې هغه د دشمن د مخالفینو په دستور کې دي، پر لارو باندې رابط رحمت او ورو کوي، هغه ساحې ټول د دشمن تر تسلط لاندې دي. کومې ساحې چې د دولت تر تسلط لاندې دي، د هغو ساحو څخه موږ ان شاء الله ټول په فرات د توګه اطمینان درکو چې داسې یو مسیر نشته چې دوی حرکت کړو کې، ولې صحیح د دشمن په ساحو کې دي، لکه د چنارک لار ده او په هغه سي کې د پوزیان او لړ د روشان څخه د دلنجي لار ده چې پر چرچنو او جراوت دي، د جراوت او چرچنو څخه بیا پر زمینداور د هلمند هلته فابریکې لري، دوی هلته ځان رسوي په مرجع او بارمچا او په دې ځایو کې، او د کنډک شارا پر مسیر چې مدې در صفه بیا چې زموږ په دستور کې قرار لري، د سوزل مانده په نامه یو ساحه ده چې پرو په دغه کې هغه دی د شپې په وخت کې راځي زموږ پوسټ مصروفه ساتي د جنگ پالات کې، او بیا دا غسنه اکمالات کوي یا چیرې دا مواد وړي او هلمند ولایت ته
په ټول کې راټولل شي. په روزګان کې څه ډول نشي مواد دا کچکبر کوي؟
موږ چې ټول هغه خلک بیا منولې دي او یا یې نیسو، یا هغه مواد چې زموږ په دستور کې قرار لري د سپیروسوي دي، هیروین دي، شیشه ده، تاریاک دي، چرس دي، کوکاین دی، دیولې د دغه نه بغیر له نور مواد لکه ټابلیټ کا د شراب دی شامل د دوه پدې دوه دیولې موږ تر اوسه پرې پدې ولایت کې تر لاسه کړی نه دی.
دا که چا خبران په روزګان کې د څه ډول ساسه معلومات مخې خلک د کوکنارو کرونه تاسو
د روزګان په حدود کې تقریبا د ونی وڅخه موږ په ډیره کم فیصدي کوکنار درلودل چې هغه موږ رسمي ټول ولسوالۍ امنیتي اوزو او کندکانو ساحو ته رسمي خبر ورکړی وو، او کښت یې په تیر کال کې چندان په ډیرو غټو ساحو کې په کم اندازه و، یعنې ډیر محدود لیدل کېدله. د اوس په ارتباط چې دوی بیا د فصله کښتونه کول، داسې ساحې کې چې هغه هم د دښمن په ساحو کې ده، د دښمن لخوا څخه ورته ابلاغ شوی دی، هغه مقدار چې دوی یې کري یا خلک یا هم ولس و دې ته هڅوي چې د دې کښت نه استفاده وکړي، هغوی د دوی ګټې پکښې کې دي. د هغه کې د دوی ګټې په خاطر دامجه چې دا کم قاچاق شای چې دی وړي د جو ولایت نه باسي وهلمند ته اول ته دا بیا د پاپریکو یا د ور په ذریعہ سره دا خو څه پودر یا هیروین یا نور څه لاس تر وړي.
د هلمند کې مثال ته مثلا وړي دی د پاپریکا
په هلمند کې مثلا زمینداور دی، بارانچا د مرجا د سنجن دی، په دغه ساحو کې په ټولو حدودو کې دی دغه رسمي ځایونه لري چې دی هلته دا دې څخه مثلا هیروین تولید کې پودر یا شیشه او داسې نور مواد لاسته راوي.
روزګان کې راته ویل سي چې دغه کچکبر دلته د غیر نامسوله وسلوالو لري.
بلې، و د زمنم داسې اشخاص او افراد یا د زورواکي په نامه یا د مختلفې ډلې په نامه دوی د داسې مایګرونه او یا د داسې اشخاصو نه کار اخلي چې د دوی ستونزې د خطر نه وباسي او یا د یو نوی عمل څخه چې هغه د دولت اداریه ته ضرر پکې ورسوي. داسې ستونزې او داسې اشخاص او افراد موجود دي، ولې خو موږ تر اوسه پورې دې ته کم اعتبار نه دی ورکړی؟ د دولت د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې هر ځای ته موږ ته امر کوي، موږ خپل اصول او مقررات او قانون د قانون په وړاندې عملي کړي دي او تر سره کړي موږ یې هیڅ چاته د دې وخت نه ورکو او نه بیا ورکو او نه د چا سره دا ډارو ویرم په وجود کې شته.
ترینکول شات زیاتره وخت خلک شکایت کوي چې دغه خورت پروشي د سپام باندې دي، دغه مخه مو څومره نیولې ده په دې وروستیو کې؟
تاسو ته زیاتره معلومه ده د روزګان په ولایت کې امنیتي ستونزې شتون لري. ستا خوشبختانه د روزګان ولس اوس دې ته هڅېدلې دي او پوهېدلې دي چې زموږ د دوی په همکاري باندې هغه خورت پروشان چې د دوو پدیدونه کار اخلي، یا زموږ ځوانان او یا هغه کشران چې هغه د تعلیم په دورو کې دوی په هغه مبتلا کې او یا معتاد کې هڅه کړی ده د دوی په همکاري. موږ په وخت زمان که زه درته وایم چې په ترینکوټ ولایت کې هغه څوک چې د ده سره دغه مواد نیول شوي او یا دی د دغسې پرسن پروش او پروش په نامه مشهوره وي، موږ نیولي دي. داسې کسان به پاته نه وي. البته چې د دغه په ارتباط دونه درته وایم چې هغه اشخاص چې موږ نیسو چې هغه د هغه کور غړي او ارسین وي، لکه نری مثلا موږ دستګیره کړي دي او عدلیه او قضایي ارګانو ته مو سپارلي دي، موجود دي، هغه مباسته تللي دي. ولې په څنګ د دې کې دوی د داسې یو کښته سیم کوچنیانو څخه او یا د زموږ د خوندو څخه د ښځو له طریقه کار اخلي په ډېره مرمانه توګه، انتقالي یې د یو کور څخه بل کور ته او یا په خریتو پروشه رسوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دکان ته د هغه دوانډیوالان ورځي، خو جمیل سمدلاسه په قار کېږي. هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو لانډیوالۍ توبه ده. دا چې دا انډیوالان یې د څه لپاره دکان ته ورغلي، جمیل ولې له هغوی سره انډیوالي پرېښوده او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنا؟
یار غفار جانا ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ هم ډکه زور ورو. غفار جانا بل سیګریټ هم ډکه
اور ډکه
یال دان نه لاس دان نه ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې ووهه، هغه یې هم اول ځل دی، را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکا
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره ده، ده د سپي غپا ده غپا.
تو فکر کوی چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم؟
والا کارو تاسې ولې خاندی؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسې نه پوهېده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ. به خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ په نږدې کا دی نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
ورزا ورزا رکھا تو کل خیر
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نه ولې دی؟
ښه خیر دی، پښو کورته ځم، په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې که کورتۍ دی چیرې ورکې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ور سره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي، او یا چیرته موټر ونه وهي.
وایي نه ساره ورشه، سیګریټای موږ پې ووهه، که هر څه پې وشي په بوږ به په خدای ته واچي.
نہ زوانان سڑے یو دود ورکی، تاسی پورا یو سگریٹا پیو وا
بس دور ڈیر بار سات پکو
هو سات هم تیر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفاره سره مشه، نثار تم سره مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسې. اوهو جمیل جانا، دا لاسې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم، ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دی، ساعت تیر شو که نه؟
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا، یو عادي بنډار و. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همیشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و، تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټای وهلی و؟
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټای دی وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړ کړو زوراوره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، بس هېڅ شرم او حیا نه لرې؟
څه کوې ناځوانه، موبایل دې را مات کړه.
ناځوانان تاسو یاست که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټای را باندې ووهه، او بیا مو ملانډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالی ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالی نه، بلکې بې عزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چرسو اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدی. زه سر له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي، څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې موږ ټوکې در سره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شي او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تا تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com